په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پروند امریکا کانګرس د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3500 نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د هغه پریکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندې شوی چې په شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي، د هېواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. د خبرونو تفصیل. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه وبخښي. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې لږ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته ویلي چې د برید کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد دی وی اعلامیه په خبرولو سره د دې برید مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا برید د هغو تبلیغاتي پاڼو په غچ کې کړی چې په دې وروستیو کې په پروان ولایت کې خبرې شوې دي. په دغو پاڼو کې ظاهرا داسې انځورونه دي چې اسلامي عقایدو ته سپکاوی ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ د دغو پاڼو د خپرېدو له کبله بخښنه غوښتې وه. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. دغه ډله حاجیان د ارینا هوایي شرکت په الوتکه کې له جدي څخه کابل ته انتقال شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي.
تعداد روزایی که عملیات بازگشت
شده است، حاجیانو د بیرته ستنولو عملیات تر دیر شو ورځو ادامه لري او هڅه کوي چې هره ورځ تر زر تنو پورې حاجیان انتقال کړو. سکال د حج په مراسمو کې له ټولې نړۍ 2,300,000 زیارت کوونکو ګډون کړی و چې شاوخوا 10,000 تنه یې له افغانستان څخه ورغلي ول. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې همکاري ژمنه کړې ده. دا خبره د بدخشان د ولي ویان محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ پرون دې ولایت ته په سفر کې له چارواکو او خلکو سره ولیدل. هغه زیاته کړه
ولایت بدخشان
ازیان خو کې در وخت توسعی و در بدخشان والی سفیر وغوښتل چې د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیایي پروژو په برخه کې له دوی سره کار وکړي. ځکه بدخشان یو غرنی او لری پروت ولایت دی، ځکه ډېرې ستونزې لري. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د چین سفیر هم ژمنه وکړه چې د همدې لپاره دې ولایت ته سفر کړی څو د خلکو اړتیاوې وارزوي او مرستې وکړي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابولو اقتصادي برخو لکه د عینکو د مسو کان او د امو حوزې د تیلو په برخه کې پانګونه کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هغې پریکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندې شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. په دغه مسوده کې چې پرون امریکایي او نورو رسنیو ترلاسه کړې، دغه راز غوښتنه شوې چې د کیم جونګ اون پر سفر کولو د بندیز ولګول شي. د شمالي کوریا د نساجۍ صادرات او له دې هیواد بهر د 3,000 کوریایي کارګرو تنخواوې د بند شي. دغه اقدامات د شمالي کوریا د قاروشتونکو او اټومي وسلو د پرلپسې آزموینو په ځواب کې کیږي. د ملګرو ملتونو په مسوده کې د غراز د شمالي کوریا د هوایي شرکت چې پیکینګ او د چین نورو ښارونو او هم د روسیې ولادیواستوک ښار ته الوتنه کوي، د پانګې د بندېدو غوښتنه شوې ده. د شمالي کوریا او د نړۍ د قدرتونو په تېره بیا د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د شمالي کوریا متحدینو چین او روسیې هم د دې هیواد وروستۍ آزموینې غندلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیر ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راولوېد. د اریزونا هوایي ځواک په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې دغه F-14 جنگي الوتکه د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د اریزونا ایالت سافورت ښار ته څیرمه په ورځنیو تمریناتو بوخته و چې راولوېده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونه وه. د امریکا هوایي ځواک د عراق له حکومت سره د یو توافق له مخې د هیواد پیلوټانو ته روزنه ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدی شي. سټیفن دی مستوره د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل هیله لري د استانې راتلونکي غونډې به په دې برخه کې مرسته وکړي. زه ډاډه یم او موږ پر همدې مسلې ټینګار کوو او کار ورته کوو چې یوه حل لاره باید وي. راځي ووایم دا حل لاره به په ادلب کې نوی حلب نه وي. دا هغه څه دي چې که موږ له تیر څخه تجربه اخیستې وي نو په هره بیه چې وي غواړو مخه یې ونیول شي. د دې کار لپاره زه هیله لرم او باوري یم چې د استانې راتلونکي غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړی شي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکیچ ختمولو په هدف غونډې د ایران، روسیه او ترکیې په منځګړیتوب پر مخ ځي. ټاکل شوې راتلونکې غونډه د سپتمبر په 14 او 15 وشي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان ځپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. دغه طوفان چې د قوت له لحاظه په 15 کټګورۍ کې راځي داسې مهال راپورته شوی چې تېره اونۍ د امریکا په تگزاس ایالت کې د هاروي په نوم سخت طوفان تیر شو. د امریکا د استازو جرګې د هغه طوفان له قربانیانو سره د مرستې لپاره د 9.1 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړې. دا طرحه به د تصویب لپاره سنا جرګې ته ځي او وروسته به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا توشي کیږي. په عین حال کې داسې تمه کیږي چې د ایرما طوفان به تر هاروي شدید دوی د هاروي طوفان شدت په 3 کټګوري کې وو. د ایرما طوفان چې په ساعت کې د 295 کیلومتره په چټکتیا باد ور سره ملګری دی د اتلانتیک تر ټولو زورور طوفان بلل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. ورانه خبرونه کوي چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي پټاګه شوی خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3.5 زره نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به سره ګوري.
هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون دغه راز افغان سیال ته په خبرو کې وویل هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. آیا دا د امریکا د نوې ستراتیژۍ د فشارونو نتیجه ده؟
پاکستان کې دوه قوت موجود دي، یو ملکي حکومت دی، یو نظامي حکومت.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خواندان وایي د شیخ نصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګولو کې راګیر دی.
د غاصبین لرګر د لګې د شیخ نصری صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
د پکتیا اوسیدونکو بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي.
بعضې وخت د سیټیم لاس چې دا لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي نو موږ پریشانۍ سره مخامخ شو. حتی موبایل د وجه نه موږ بیا کور ته په موټرسایکل باندې یا موټر باندې هلته ځان رسوو.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2 پروګرامونه هم د خپرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د هم د خبرونه لومړی موضوع د امریکا متحده ایالات غواړي چې 3.5 زره نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر کوي. البته مخکې داسې راپورونه ورکول شوي وو چې د امریکا دفاع وزیر هم پریکړه کړې ده خو د افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمېر نه و معلوم. پرون هم د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو د امریکا کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکل. نور جزئیات د فریبا زهر پر رپورٹ کې.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل سوي، ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوي. له دې سره سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینتاګون وایي تر هغو چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نه کړي، دوی یې په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډېر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوې شمېره تایید سي، په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمېر 4500 ته ورسیږي، ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 1000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولېږل سي څه نه وویلي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو. خدا ویلې شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه بل وړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لار کې دي او ځینې را رسیدلي هم دي.
د څه باندې $1 trillion په لګولو تر 2300 ډیر وژل سویو او 10000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل سوې ده. په امریکا کې یو شمېر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لیږل نسی کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي، او پر ځای د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
و امریدل چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې ښایي تر 3500 پورې نور امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي. افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو استول د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې درې اونۍ مخکې څکم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې پر افغانستان سربیره په سیمې هم ډیر تمرکز شوی. په تېره بیا پاکستان کې د سخت دریځو ډلو پر مرکزونو چې ولسمشر ترامپ ویلي چې نور نشي زغمل کېدلی، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته ویل کېږي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم پرون د افغانستان له بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره یو لژمنې وکړې او مخکې ویلي وو چې پاکستان په خوا ځینې تېروتنې کړې او باید تاریخ ومنو او خپلې تېروتنې سمې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ د فشار له امله داسې خبره کړې که د ستراتیژۍ له فشاره د وتلو له امله یې داسې څه ویلي دي. دا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده. ښاغلي لمر په ځواب کې وویل
پاکستان کې دوه قوته موجود دي، یو ملکی حکومت دی، یو نظامی حکومت. ملکی حکومت په تېرو کې هم له افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي او په دې برخه کې مشخص سپارښتنې درلودلې او فرمایشات درلودل او غوښتنې درلودلې. دوی له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، سیاسي روابط باید ښه شي، اقتصادي روابط باید ښه شي او ټول موارد باید ښه شي. اما اصلي خبره دا ده چې پاکستان کې هلته نظامی حکومت حاکم ده او د دوی بهرنی پالیسی او بهرنی ستراتیژي دا د پوځیانو په لاس کې ده.
د پاکستان د اوسني موقت حکومت چارواکو تیره ورځ له پاکستاني رسنیو سره دا خبره هم کړې وه چې دوی چې کومې خبرې کوي د افغانستان په ارتباط او یا د نورو سیاستونو په ارتباط، دوی د پاکستان له پوځ سره په سلام مشورې مخته ځي. که چېرته دا خبره ومنو بیا څه فکر کوي؟
د پاکستان له پوځ سره که سلام مشورې شوې، د پاکستان دغه حرکت تر ډېره حده پورې تکتیکي حیثیت لري. دوی د دې لپاره چې وروستي وارد شوي فشارونه راکم کړي، د هغه لپاره د پاکستان پوځ ملکي حکومت مخته کړی ده او دا چې ظاهرا ملکي حکومت د پاکستانیانو نماینده دی، نو د دې لپاره کېدای شي پوځ د دوی سره ځینې پټې خبرې کړي چې څنګه وشي کولی، کوم فشارونه چې وارد شوي دي هغه فشارونه له خپل سره لرې کړي.
روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم ډېرې توندې خبرې وکړې او د پارلمان غړیو ته وویل سي کوم سیاست باندې چې پاکستان روان دی او اسلام آباد روان دی چې له امریکا سره روابط خړ پړ کوي او له چین سره روابط بهتر کوي او یا په روسیې باندې اتکا کوي، د په وینا دا د منلو نه ده او دا امکان نه لري. آیا دغه خبرو ته په کتو سره داسې نه ښکاري چې د پاکستان په ستراتیژي کې د فشارونو له امله بدلون را روان دی او یا بدلون راځي؟
دوی دا حرکتونه تاکتیکي دي لپاره چې عمال خان بل لور ته واړوي، او که چیرې دوی موافقه شي ډېر لږ وخت بېرته خپلې اصلي پالیسي او ستراتیژي ته راشي، چې هغه په افغانستان کې یو کمزوری حکومت پاتې کېدل دي، د پاکستان مشروع او تر څنګ یې تر ټولو مهمه نامشروع ګټې خوندي شي.
د سس چارو کتونکو مجيب الماروچه د افغانستان سیمه لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ورستي دریس په باب خپل نظر را سره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم دوه موضوعات څېړل کیږي. په لومړي ساعت کې د ماسپښین له دو تر دریو بجو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د تدوین پر مسلې بحث کوو. له دریو تر څلورو بجو دا موضوع څېړو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان په رښتیا له فشارونو سره مخامخ دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو اوس بیا هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو یو راپور لرو. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې سره وګوري. دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وکړه. وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې په نیویارک کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو غونډه د روان کال د سپتمبر پر 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د صلاح الدین رباني او پاکستاني سیال خواجه آصف د خبرو پر اجنډا تر دې وروسته کار کوي.
برین صحبت ټلیفوني ضمن تبادل حرفهای تعارفي
د وی په دې ټلیفوني خبرو کې د تعارفي خبرو ترڅنګ دوه وزیرانو موافقه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې په ورستیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د غرزویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د خواجه آصف د دندې له پیلې دو راهیسې د لومړی ځل و چې نوموړي له خپل افغان سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې وړاندې خواجه آصف ویلي وو چې پاکستان چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او چمتو دی په ټولو برخو لکه سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، ترانزیتي او امنیتي چارو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان سره د نورو کلونو پرتله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړپړې شوې دي. په دغې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن سوي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو فعالیتونو ته ځای ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت وینا کې له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې او ویل دي چې له هغه وخت سره سوله د افغانستان ملي اجنډا ده. لڅو میشت رئیس د پاکستان او افغانستان چارواکو مخامخ خبري نه دي سره کړې. په پام کې و چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالعبد الله د پاکستاني چارواکو په بلنه هغه یو تولارسي خو تر وسه دغه سفر نه دی سوی. پاکستان چې په خپل کورنیو چارو کې د صدارت له څوکۍ څخه د نواز شریف تل لري کې دوه وروسته له سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. اوس د امریکا له لوري هم تر فشارونو لاندې دی. دا به ولیدل سي چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پر کومو مسایلو خبرې وکړي او عملي نتیجه به څه وي.
اوس به هم فرشته جلال زی ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورستۍ ګڼه کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA د دوو کارکونکو په اړه چې په افغانستان کې د وظیفې پر مهال وژل شوي مقاله لري. د نیویارک ټایمز په حواله د CIA کارکونکي د دوبي په سوځونکي ګرمۍ کې د آرلنګټن په هدیره کې راغون شوي وو او خپل دوه ملګري راین ریهاک او پاتریک ډیمیلیریا خاورته وسپارل. راین او پاتریک د CIA د شبه نظامیانو له ډلې وو چې جلال آباد ښار ته نږدې د داعش له وسلوالو سره په نښته کې ووژل شو. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې چارواکو منله چې دا مامورین د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي وو او د هغوی په نوم دوه ستوري د سی آی ای په مرکزی دفتر کې پر هغه مرمرین دیوال وځړول سول چې د وژل سوو کارکونکو په یاد جوړ سوی دی. د نیویارک ټایمز په حواله پر دې دیوال اوس اتل ستوري د هغو مامورینو په نوم ځړول سوی چې په افغانستان کې وژل سوی دي. تاشمیر مخکینو څرګند سوای او د ته اشاره کوي چې حتی د ویتنام او لاوس په جګړو کې د امریکا د استخباراتو د دې ادارې دومره شمیر مامورین نو وژل سوي. نیویارک ټایمز لیکي دا شمیر څرګندوي چې سی آی ای په افغانستان کې په شپاړس کلنه پټه جګړه کې چې د هغې ادارې زرګونو مامورینو برخه پکې درلوده څومره تاوان پرې کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د سی آی ای د دوو مامورینو وژل کېدل څرګندوي چې دې ادارې د خپل فعالیت کړی تر جاسوسي فعالیتونو پراخه کړي او حتی د جګړې ډګر ته ور وړاندې سوې ده. د ورځپاڼې په وینا دا تاکید کوي چې سی آی ای په داسې جګړه کې تر فشار لاندې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د ګټلو او بری وعده کړې ده. د امریکا بلی ورځپاڼې ټیلی کمرشل تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې برای بچ ډول وي یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او د جګړې د ګټلو ژمنه کوي، شاید دې پښتني مناسب وخت دی چې اوس چې ولې امریکا په افغانستان کې جګړې ته ولاړه. د ډیلی کمرشل په حواله ک د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا ترورستي حمله نه وای شوې، شای افغانستان ته د امریکایي عسکرو تګ به محالو. ورسپانې د القاعده د ترورستي شبکې د وجلسي مشر اسامه بن لادن له وسلوالو طالبانو سره د هغه د ارتباط په پاکستان کې د اسامه د وجل کېدو عملیاتو د افغانستان ستونزو او په دې هیواد کې د داعش فعالیت ته اشاره کړې ده. ورسپانې په افغانستان کې خلکو ته د شیراتلونکو لپاره د جرمونو، فقر او نورو ستونزو پر کمیدو تاکید کړی دی.
د سهار ته بجې او 22 دقیقې دی. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خاوندان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګولو کې راګرځي. ولایتي چارواکي څه وایي؟ له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شمع مچینواري پرپورټ کې
د ننګرهار یو شمېر صنعتکاران ولایتي اداره د شیخ مصری صنعتي خرګوټي ته په نه پاملرنې تورنوي. په ننګرهار کې د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجی تور ملنګ وایي د شیخ مصری صنعتي خرګوټي د غاصبینو په پنجو کې حصار دی او په خبره ولایتي ادارې د مخنیوي هیڅ اقدام نه کوي.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصری صنعتي پارک د غصب په لور روان دی او روزانه یو دوه درې نمرو کې کورونه جوړیږي او غصب روان دی. د مخه هم د ننګرهار محلي اداره د نه توجه د وجه غصب پکې روان دی. باید د ستاسو درارونه په محلي ادارې خپله جناب ولی صاحب منګلنا زه جدي غوښتنه کوم چې د دغه غاصبینو مخه ونیسي.
نوموړی وایي یوازې د غصب ستونزه نه ده چې صنعتکاران ترې ځورېږي. دی وایي کلونه وشو چې د شیخ مصری صنعتي خرګوټی په نوم جوړ شوی خو تر اوسه هیڅ بنیادي کارونه په دې خرګوټی کې نه دي شوي.
د شیخ مصری صنعتي پارک کې صنعتکارانو په خپلو امکاناتو په خپلو پیسو باندې په د برق شبکه جوړه کړه چې تقریبا 2,30,000 امریکایي ډالر لګخ او پرې وشو او دغه شبکه جوړه کړه. د شیخ مصری صنعتي پارک نور هیڅ زیربنایي کارونه یا نهایته نشته، کله د سین سیستم نشته.
د ننګرهار ولایت وین اتاولا خو ګنې وای تور از وړاندې د سوداګرو په ګډون والی ګلام منګل د شیخ مصری صنعتي خرګوټي تتللی وو او د هغه ځای سیمیزو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خرګوټي د غصب مخه ونیسي.
څو ورځې وړاندې ننګرهار والی خپل د شیخ مصری خرګوټي سفر درلود. هغه سیمې چې هلته تر ستونزو لاندې وي د غصب تشویش وو هلته موږ امنیه قومندان د ولسوالۍ وو او خپله ولسوال څارنوال نور رکنونه مو هلته راوغوښتل. سوداګر هم وو، زه موږ سره هم یو شمېر مسؤلین وو. دوی ته جدي سپارښتنه وشوله چې د غصب د مخنیوي دپاره جدي اقدامات وکړي او که چیرې په دې برخه کې د ولسوالۍ مسؤلین پاتې راشي د هغوی په اړه به پرېکړه وشي.
د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین صنعتي پارکونه د پانګوالو د هڅونې او د بیکاری د کچې د کمولو لپاره مهم بولی او وایي څرنګه چې په کار و حکومت په ختیځه سیمه کې د پانګوالو د ملاتړ لپاره معیاري صنعتي پارکونه او نورې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې.
نو په ختیځه سیمه کې لبد مرغ تروسه پورې هغه څومره چې په کارو د پانګې چونې د ملاتړ لپاره هغه سینې دي شوې د صنعتي پارکونو د جوړښت په باره کې په لهر نه غانه د عاید نه غانه د استخدام د کچې د زیاتوالي نگانه او هم دا شند پنګه چونکو د ملاتړ او تشویق لنیګانه د دې درې اړخونو ډیره ضروری او مهمه ده.
د صنعتکارانو په خبره په ننګرهار کې تر دې د ماده صنعتي فعالیت لپاره درې لوی خارګوټي پرانستل شوي چې لا هم په دغو خارګوټو کې د تولید عملی چارې نه دي پیل شوي. دوی د دې کار ستر لامل د حکومت نه پاملرنه یادوي او په خبره یې که صنعتکارانو ته د کار کولو زمینه برابره نه شي نو په دې ولایت کې به ګڼې صنعتي فابریکې خپل فعالیت بند کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي. نور حالی لګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود طپان پر رپورټ کې
دا پکتیا اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه شکایت کوي. وایي هغه ډول چې لازمه د مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او دوی د اړیکو نیولو پر مهال د خبرو له ټیټ کیفیت څخه ځورېږي. دا خلکو په وینا چې د لرو پرتو سیمو څه آن مرکز ګردیز ښار په نږدې ساعتو کې هم دوی له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. د اړیکو نیولو پر مهال مجبوریږي چې له کوټې بهر ووزي.
تر ولی وطن دوست پکتیا ولایت مرکز ګردیز زاوود کلی اوسیدونکی په پکتیا کې غیر له ولسوالو نه په کل د مرکز کې هغه کلی چې مرکز ته ډیر نږدې دي په یو کې موبایلونه په داسې یو سیستم باندې کار کوي چې د کور نه به یو څو متره بدیاره وځي ورته او داخل د کور کې د موبایل یې خوي کار نه کوي. مونږ چې کله کور ته زنګ وهو او هغه بعضې وخت مونږ مشکلات سره مخامخ کیږو نو تقریبا مونږ په کور کې چې استعمالیږي د تروزه من ورونه تقریبا لس اته موبایل به د ټولو سره وي نو بعضې وخت داسې ټایم لاسې چې دغه لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي نو مونږ ډېر دغه پریشانۍ سره مخامخ شو. حتی د موبایل د وجه نه مونږ بیا کور ته په موټرسایکل باندې یا موټر باندې هلته ځان رسوو.
نوموړی دا هم وایي چې که حکومت د خلکو ستونزې جدي ونه ګڼي نظارت قوي نه شي خلک به د شخصي کمپنیو پر ځای خپل حق له حکومت څخه ځکه وغواړي چې د دوی ټیکسونه حکومت ته روان دي. د همدې ډول مخابراتي ستونزو په اړه د پکتیا دوه تنه نور اوسیدونکي داسې غږیږي.
زما نوم دوست محمد دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته په شبکو کې ډېرې ستونزې دي، کله ورسم کار کوي او کله یې نه کوي. چې کار ټوته جمع کړو او دغسې کې ورک شي او چاته تلیفون وکړو د هغو آواز کله راځي او کله نه راځي، کله مونږ آواز ورځي او کله نه ورځي. غوښتنه مې دا ده چې شبکو والا شبکونه کار وکړي او برابرې کړي او په مشکل چې وي هغه پکې حل.
زما نوم روزمیر دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. شبکو کې ډېرې ستونزې دي، چاته زنګ ووهو او زنګ نه تېرېږي او کله مصروفي وي کله کار نه کوي. کله چې کار جمع کړو پیسې کټ کړي، آشه د کار نه پیسې کټوي. هیله ده چې په دې کار وکړي، د خلکو مشکل رفع کړي.
دا دوی ستونزه او خبرې د پکتیا ولایتي شورا اکثریت غړي تاییدوي. وایي چې په ښار او لرو پرتو سیمو کې خلک واقعا له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د اواري خبره یې له حکومت سره شریکه کړې خو لا یې هم حل لار نه ده پیدا شوې. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وویل
پکتیا کې نه یوازې دا چې مخابراتي خدمات د قناعت وړ نه دي، بلکې د همدغه مخابراتو ریاستي په پکتیا کې هم فلج دی او هغه څوک چې هلته سرپرستان دي هغوی نه یوازې دا چې په خپله اداره کې فعال نه دي، ازادي نه ورکوي، بلکې د دوی غیرازادي او نه فعالیت یې د دې سبب شوی چې مخابراتي خدمات ضعیف او هیڅ د ګټې نه دي.
دا زیاتوي که مرکزی او ولایتي اداره په شریکه د دغو ستونزو اواري لپاره له شخصي کمپنیو سره په خپلو قراردادونو غور ونه کړي، فشار او نظارت زیات نه کړي، ښایي د خلکو ورځني ژوند کې نور مشکلات هم زیات شي. سره له پرله پسې هڅو موږ ونه توانیدو چې د مخابراتو ریاست څخه د شخصي مخابراتي شبکو چې پکتیا کې فعالیت لري د ستونزو او خلکو د شکایتونو ځواب ترلاسه کړو. خو د پکتیا والي ویاند عبدالله حسرت وویل چې که چیرته مخابراتي شبکو د خلکو ستونزو حل ته لار پیدا نه کړه دوی به په قراردادونو غور وکړي.
موږ له اړوند شرکتونو سره هم په تماس کې یو، له هغوی سره مو خبرې کړې دي او هغوی دې ته رضامندي ښودلې ده چې خپل خدمات له دې څخه نو طبعا یو قرارداد چې موجود وي په هغې کې ټول موارد موجود وي. له هغو نه چې هر طرف سرغړونه کوي هغه قرارداد لغوه کېږي، فسخه کېږي او د هغه په ځای باندې بل چاته د خدمات وړاندې کولو زمینه ورکوي.
خلک له مخابراتي ستونزو په داسې حال کې شکایت کوي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د پکتیا ولایت د مخابراتو ریاست د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او رسمي رئیس نه لري.
او اوس به هم اسمت ساروان درته ووایي چې مرسدس بنز څه ډول نوی موټر جوړوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کښېږدي. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکی چارو او ټکنالوژي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی، وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټری د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکا یو افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي دي. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایول حق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین سفیر پرون د ولایت په سفر کې د بدخشان له والی او یو شمېر نورو چارواکو او د ولایت له اوسیدونکو سره وکتل. د هغه پریکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي وړاندیز شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیره ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راولویده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل سایټ کې لیکلي چې دغه الوتکه د ورځنیو تمریناتو په حال کې وچ راولویده. ویل کیږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونو وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیله لري د استانې راتلونکي غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړي. د استانې راتلونکي غونډه هم د سپتمبر په 14 او 15 جوړیږي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان زپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. د دې او ځینو نور خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه دا برخه هم دو ځانګړو پروګرامونو ته د ازادي راډیو ځانګړې شوی. مخکې لدی چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعارف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شعارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاس
مننه خیروس.
سیرات صاحب کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معزز اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض پر رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تعویز وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدا د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع وله چې هغوی تبعیض ته قایل سوله تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته ستاسې تصویرونو ته ستاسې قد و قامت ته نه ګوري بلکې الله ستاسې زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم اتقا او پرهیزګاره انسان دا الله ته مقرب دی، نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ په نژاد په ژبه په قوم په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري، ټول یو مخلوق دی. که څوک په رنګ په قوم په دین په مذهب په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض عداوت او تبعیض کیږي دا د فضیحت د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای سره حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي؟
لکه څنګه چې بشری ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامع دی، اصل تبعیض مبدا شروع هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایهو په کلي کور کې ژوند تبعیضناکه نه وي، د تبعیض هغه مبدا له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه زموږ کلي او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدا همدغه ځای نه سرچشمه نیسي، او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی موږ خلاصه کوی نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضروریت او اړتیاوې دي چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که موږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدی نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت سے کاوریدون کو تے د تبیز د څو لیو انواع پاړه معلومات ورکي
غټ غټ انواع طبي خبر ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې کچیرته تبیز په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي و تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چاته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوئ یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مه ورکړه یو ولایت کې خ زمینه د هر څه مساعده کا بلکې مکه دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وی د کور هغه عزت آبرو لبای نه زی که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ او تاسو کې وګورو که ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري که ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي اقتصاد د که ښه وه خاوره د ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا د ارزښت لري اوبه د ارزښت لري ریګ او خاوره د ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه انسان د ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوارۍ د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوار یم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په دې افغانستان کې
ډېر مننه سیرت صاحب قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره
ژوند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
لیونه بیا تنور لمبکړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د دغه خبرونه د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوی وي، زینو به ډوډۍ پخ کړی وي، زینو به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړی وي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبر یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیرې دا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېر اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړې دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هره سیمه ځانته د تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه داسې پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړی لږه تنګه وي وړی، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غاړی لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره هغه غاړی نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خښوي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخوي، او ځینو ځایونو کې په داسې صوفه ورته جوړوي او تنور پکې خښوي.
د اغلی زرغونې په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې وایي پیړۍ ورکړي او بل ډوډۍ په تنور خوري.
ماته د کابل هوا ستاد خلک سي کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړۍ کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړۍ کوي. ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری کوي، ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری.
د تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنارو جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي، او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خورا هيسي دود دی.
فرهنګ طرز سازی خاصولو
قدیم د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دی. زما او زما د نیکونو لومر ډیر په خوانه دی، او ماده دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا ل 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو، بیا چې کله تنور جوړ شي غاز پکې بلو چې وچ شي.
دا سوب ته چور جوړ نشي.
دونو موړې په خبره چی د یو تنور قیمت ل 1500 افغانیو نیولې ان تر 5000 افغانیو پورې رسیدي، خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوه ځکه چې په خارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تنار ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نو موړی وایي.
موږ د کولال نه راوړو او به کور کې وسې دا کو ګرچا پر دیوال چا پیر او هغه کې ګرچا پر روړي د پخې دا پر دا کو او ساری پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو خډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساری باندې د وخت پورې چې خو تندور دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړي څنګه غټه جوړي کوړکی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا په غټه چې وترول جوړي شي
پاس سر باندې چې چې کنا بس
او ډیر خلک اوس دا دغه هغه چې خلک سر چته پټایا دې لپاره چې باد باران دې کومه محفوظي کنه خو خو دا خبر نه ونه سخت ساده کا دا اوس خو بسرونه پټه چت کنه
خپل باندې تاسو په کوټ کې کده تبې ډوډۍ پخه کې هغه ډېر خوخه کده تنار
تنار ډوډۍ ډېر خوخه تبې ډوډۍ خو لامل دا چې تبې ډوډۍ صحیح پخن نه راځي تنار ډوډۍ خو پخه خوخه ډوډۍ خو او بس دا تنار تندر بوج دا شو بس په خپل چولې کلار ګرځي ګر بناستو ګرم ډېر وخت پر جمعي اخنه کې ناش
دونه موړې په خبره چی دوی به په ژمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچي په تنار کې پاتې شوی و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لري. اسهر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وایي چې یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی، خود کورونو د تنور په اړه یې یوازې دنیا کیسې اوریدلې دي.
نیاره قصې کولې هغه به د تنور په اړه مختلفې قصې کولې چې دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کلو کې باندې یو یا دوا تنورونه ول بنجونی په نوبات للې ولته بهغه کو انجونو به قصې کولې ټپې به کولې دوی به تنور باندې راټول شي او دا خو د زر سنگ یو جالب خبره دا وسه تر ټولو با کماله ډکه هغه انجلې و چې تنور کې به خډوړې په خولای سو یا په ډوړې په خولو باندې ډېر پویدل یا به تنور کې ډوړې سره کوله کلسی به سوک تل دی او چا خواځګری ته یو څوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادې کی کوژدای کی نو دی به لومړی پښتنه امدا و چې د انجلې تنور چول زده دي خو کچاته به د تنور چول زنو د بډیر د شرم خبره واغوي لپاره
د خوشحال په خبره چی د جنې په خواځګری کې د تنار ډوډۍ په خول حتمی وو. پیغله شکوفه اسحق زی وای چې په تنور یې ډیر ډوډۍ پخه کړې ده، دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تنار کې پخه کوو اول د څه کار کوو چې لړګي راو البته د بلوتو دارچی لړګي راو د ځان سره پرېږدو دا پرېږدو ش چې تنور ش ګرم سو ش ومل دی چې دا د تنور ګرم سو ش سکروټه غونډې وکړي د زکه چې دا خاموسی یا سی ګرم سوي نو وسی نو هغه بیا ډوډۍ ځان نه پسی مشلوي ډوډۍ خراب راځي رژیږي تو یېږي بیا ورسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لښته وبور اچو چې دا ورې ګل سي زکه چې ور ډیر قوي وسینو لاسونه سوځوي کله چې لږ وبم ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټکور مزانته پریشه دی البته اضافي ټکور دی نسبتا غټ نه ډیر کوچنی دی دا خو تنور په پاکو بیا ورسته دغه څخه موري ځنې بندو استا هسته وای ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ جسرس ولې د سه د ولورنې په وسیله باندې کله چې ګوري د سيزان خازه کوي وریم تازه کوو ورسته لاغه څخه په دی ولورنې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لوو
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وای
کله چې بم ډوډۍ غانې پخېش ولې نوبات په خلاص شو بیا و ماخام را نګدې ټولې پیغلې به عمل تناستي وو تنور کې بم پخې چاوله دا ډوډۍ چې تنور کې نه ختله کراپانه کې ورته وای نو هغه بم راخستله خوړلې بم بیا به پیغلو خپل میبان کې ټوکی ټقالی کولې یو بل به زوراوه مثلا کڅوګ نامزات وو نو هغه ته ویل چې پلانکې څنګه دی اخترې درته راوړ راي نو څنګه تاسو کار راځي نه راځي نو هم دسی به یو بل زوراول خو اوس من کار ته راغلی یو دلته غازی تنورونه دی او یا هم داشونه دی ډیرې نام بایګانی دی چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کی او یا هم نامبایی ته خپل ډوډۍ ولېګیال ته پخه کی، نو نه هغه قصې شته دي، نه هغه بنډارونه شته دي، نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي. ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه.
ما ته ترې خپل موزیکې ښه دی د تناره پورې کلپي را سره وړینه. په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خوا سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډاک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي، نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړې نزاکته ډکوي. په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی. بیا هم ډاکټره زرغونه زیور،
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی. نو دې باره کې مثلا ځینې لنډې ویل شوي دي د ښځو د خوانه، یا مثلا د نارینه د خوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي. چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دی.
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي، وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي، خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی.
کابل ته وړي، بس مثال د خبرې لوګر ته وړي، مثال د خبرې غزنی ته وړي، او دلته جلال آباد ته مثال کابل ته او کابل خواته. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دغه لږ زره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي، کنه چې مثال برقي یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلیږي، کنه دا پوښې وهلو نه به موږ بچو. او نور تا غوړ چورونه کولی او ځای په چا پرنده یو مثال غواره تا د لوخي چوکیا رګی ناش کوګل، ها نور ځای مونږ نه لږ دا یو مال سمبول کې چې تکی تا
چې زیر راخړ لوچ کار می پیدا کړې ده. پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم، پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم.
درنو اوریدونکو، دا وز موږ نه نه ژوند شي بو کی خبرونه. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سر پن کر زوئے دے نا ویش بن مڑ ون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
یا خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان خې دی
یو بڑکا د تاوس بل د جانان تصویر آزموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه و سترګو کې د پټو غم خوند ښکلی دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو 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 خلکو.